بیا هم سلامونه په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی د ازادي رادیو لومړی یو ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وای خپل ځای ناستی ته یوازې د ټاکنو او جمهوریت تر چتر لاندې واک سپاري. خبرونه په خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ به دوام مومي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې د لومړي ځل لپاره د یوې ښځینه پیلوټې لخوا له کابله هرات ته سوې الوتنه یو پرمختګ وباله. د امریکا ولسمشر ویلي چې د هغه اداره به سبا دوشنبه د سعودي عربستان په اړه یوه مهمه اعلامیه خپره کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې به له لاسه نه وځي. جنرال سکاټ میلر پرون په یو ویډیوي پیغام کې افغان ځواکونو ته د دوی د ملي ورځې د مبارکۍ په پیغام کې دا خبره کړې ده.
زه غواړم ستاسو له هغو هڅو مننه وکړم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره او په تیره بیا د افغانستان د خلکو لپاره یې کوئ. ستاسو قربانۍ به له لاسه ونه وځي. د هیواد شاوخوا ته د سفر پر مهال اکثره اورم چې خلک پر تاسو څومره ویاړ کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ویلي دوی به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. پرون د کاپ پر نهمه د کابل په ګډون د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سرتیری ملي ورځ ولمانځل سوه. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې د لومړي وار لپاره د یوې ښځینه پیلوټې لخوا له کابله هرات ته سوې الوتنه یو لوی پرمختګ وباله. دغه ادارې پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دا پیلوټه محادثه میرزایی نومیږي او د کامیر شرکت الوتکه یې د ښځینه عملیې په ملتیا له کابله تر هراته بوتله. دوی وایي چې د 30 دقیقو دغه هوایي مزل په بشپړ ډول د ښځو لخوا مدیریت سو. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې دا کار په دغه سکتور کې د ښځو پرمختګ یاد کړی او ویلي دی چې دوی په دې برخه کې نورو کارونو ته هم ژمن دي. د ننګرهار چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو د داعش هغه غړي نیولې چې یوازې پرون یې په جلال آباد کې د 1114 تابع کړې وه. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل پر خپله ټویټر پاڼه د همدې مشکوک کس انځور خپور کړی. ویلي دی چې دې مشکوک سړي شپږ کړي ماینونه په یوه کراچۍ او 15 نور په یوه ګلدانۍ کې ځای پر ځای کړي وو. امرخیل ویلي نیول سوي کس غوښتل دغو ماینونو ته پرون د سرتیری د ملي ورځې په اوږدو کې 14 ورکړي چې د په خبره شپږ دا ماینونه شنډ سوي او 15 یې امنیتي ځواکونو چوبلی دي. دا په اصل کې ده چې پرون په جلال آباد ښار کې یوې 14 د ولایتي شورا غړی عبدالقهار قدیر ټپي کړی او یو ملکي کس یې وژلی دی. د هغې 14 مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روسیې د امنیت شورا منشي ویلي په افغانستان کې د امارات بیرته راتګ د منلو نه دی او دا له وخته مخکې ده چې د طالبانو نومونه له تور لیسته ووځي. نیکولای پاتروشیف دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد انی پاتمر سره د کتنې پر مهال په مسکو کې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلي پاتروشیف ویلي تر هغو چې د سولې په خبرو کې پرمختګ ونیسي له وخته مخکې ده چې د طالبانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ووځي. د پاتروشیف دا خبرې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له وروستیو خبرو سره په ټکر کې دي. هغه ویلي وو طالبان له امریکا سره د دوحې تړون ته سل په سل ژمن پاتې سوي او باید امریکا له دې تړونه په شا نه سي. د کابلوف دغو خبرو چې له سپوتنیک خبري اژانس سره یې کړې وې د افغان حکومت عکس العمل پارولی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي د هغه اداره به سبا دوشنبه د سعودي عربستان په باب یوه اعلامیه خپره کړي. دا وروسته تر دې چې د امریکا په استخباراتي راپورونو کې څرګنده سوه چې د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژنې کې لاس درلود. ښاغلي بایدن پرون وویل
ما د فبروري په 15مه د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره خبرې وکړې، نه د سعودي ولیعهد سره. ما ورته واضح کړه چې مقررات بدلون کوي او موږ به مهم بدلونونه د دوشنبه په ورځ اعلان کړو. موږ به هغوی د بشري حقونو په اړه مسؤل وبولو.
د خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د سعودي ولیعهد به مجازات سي، بایدن وویل چې د دوشنبه په ورځ به اعلان وکړي چې له سعودي سره څه چلند په کار دی. بایدن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. زرګونه کسان پرون د روسیې د اپوزیسیون د یوه سیاستوال بوریس نیمتسوف د شپږم کلین په مناسبت د مسکو په مرکز کې راټول سول. دا پوزیشن دغه ملاتړي د بلشوي مسکو ریتسکي پر پلا راټول سی و چې د کرملین لمانی سره 200 متره واټن لري. نیم څوف د 2015 نه د کال د فبروري پر وشتمه د همدې پلا پر سر په دزو او جلسو نموړی د روسیې د صدر اعظم مرسیل پاتسوي او پر اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین له منتقدانو څخه وو. د روسیې په نورو شهرونو کې هم په دې مناسبت غونډې جوړې سوې وې. په روسیې کې د امریکا د سفارت ویان پر خپله ټویټر پاڼه د نیم څوف د ظالمانه وژنې یادونه کړې او هغه یې د روسیې راتلونکي ته ژمن شخصیت کړی دی. 15 چچنایان د نیم څوف په وژنه محکوم سوي، خو تر اوسه هم چارواکو نه دي ویلي چې دا قتل د چا په امر ترسره سوی دی. اته بجې او شپږ دقیقې سوې. ازادي راډیو ته غوږ یاست. نن یکشنبه ده، د کب یهود لسمه د فبروري 28. ولسمشر غنی وی خپل ځایناستې ته یوازې د ټاکنو او جمهوریت تر چتر لاندې واک سپاري. په بل راپور کې اوري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سوي موافقې کال پر اوسه دا کال په امنیتي برخه کې څنګه وو؟
دا دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وشو چې دواړه لوري کېناستل خبرو ته. دا د خبرو یو
پبل راپور کې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې موافقه ځینې لاسته راوړنې لري. د پاکستان د سیاسي او پوځي چارو کتونکي وایي چې په دغه هیواد کې د سختریزو بریدونه د ډېرېدو په حال کې دي. د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. ځوان فکر او حقیقت سره د خبرونه د سر موضوع. د افغانستان ولسمشر وی خپل ځایناستې ته یوازې د ټاکنو او جمهوریت تر چتر لاندې واک سپاري. محمد اشرف غنی په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته ویلي چې د سر په بایه د اوسنی نظام په ننګه ولاړ دی او د ولسواکۍ ضد هڅو ته اجازه نه ورکوي. شغلی غنی وی له څلورو لسیزو راهیسې لومړی ځل دی چې سولې ته ملي او نړیوال بستر برابر سوی او باید له دې موقع استفاده وسي. اسدالله الدین په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو ځوانانو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې بیا هم تر ډیره د اوسنی نظام په ملاتړ ورټولې وې. له ځوانانو سره دا ملي بحث د پنځشنبې په ورځ جوړ شوی وو، خو غونډې ته د ولسمشر وینا پرون د ارګ لخوا خپره شوه.
هر کس کی مسؤلیت مرا به دوش میگیره در آینده.
محمد اشرف غنی دی غونډه ته ویلی یوازې او یوازې د ټاکنو لپاره خپل ځایناستی ته واک سپاري.
دا کاسو دا میدان هر څوک چې ډالری راسي، ما خو نه زر درلودل نه زور، زبه می درلوده، احساس می درلوده، تعهد می درلوده. تاسو ولس مشرک قدرت دی ولس ته دی ولس په اراده باندې یو شخص نه بل شخص ته انتقالي.
ولسمشر داسې مهال د خپل نظام په ملاتړ ټینګار کوي چې یو شمیر سیاستوال او طالبان د اوسنی نظام خلاف دی او وایي محمد اشرف غنی باید د سولې لپاره له داندې لري شي. څه موده وړاندې د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانگزی مسکو ته د سفر پر مهال وویل که ولسمشر محمد اشرف غنی له واکه لري شي، دوی له نوي حکومت سره سولې ته چمتو کیږي. محمد اشرف غنی بیا وایي ولسواکي او پیاوړی دولت یوازینی وسیله ده چې لسول ورسته اقتصادي ثبات سره مرسته کولای شي. نو موري وای همدې شرایط ته په پام او غوړی د سول خبرې چې په باور په تاریخ کې ښه زمينه ورته برابر شوه خې مدیریت کړي.
با وجود تمام خشونت بار اول است
چې ټول تاوتری خواله سره سره لته رو څلويشتو کلونو راهیسې لومړی ځلته چې نړیوال تر یوې کچې سیمایز او دغه راز ملي ماحول سولې ته چمتو دی. لا دې درسې باید ډیره ګټه واخلو. دا کار دقت، تحمل او تدبیر غواړي.
له شاوخوا یوې میاشت ځنډ وروسته تیره دوشنبه دوحه کې بین الافغاني خبرې هم بیا پیل شوې، خو تر اوسه پکې د کوم پام وړ پرمختګ خبره نه ده شوې. نن د کپر لسمه د امریکا او طالبانو د دوحې د تړون هم ټیک یو کال پوره شو. د کال په تیریدو لا هم د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. وضعیت پیچلی شوی او دا څرک هم نه لګیږي چې له هوکړې سره سم به امریکا سږ کال افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي او کنه.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر وای خپل ځایناستې ته یوازې د چاکونو او جمهوریت تر چتر لاندې واک سپاري. نن د کب لسمه د امریکا او طالبانو د دوحې د تړون ټیک یو کال پوره سو. افغان دولت طالبان تورنوي چې د دې هوکړې پر ژمنو یې عمل نه دی کړی. دولت وایي چې طالبانو تاوتریخوالي ته دوام ورکړی او پر دې سربیره له نړیوالو ترهګرو ډلو سره هم اړیکې ساتلې دي. طالبان بیا وایي چې د دوی مقابل لوري پر ژمنو نه دی ولاړ او په بېلابېلو پلمو یې د سولې بهیر ځنډولی دی. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم زموږ همکار اسدالله لودین ته ویلي
په عام ډول باندې د دغه توافقنامې تطبیق کېدل دا هم تر ډېره پورې شوي دي. هغه دا چې خارجي قوتونه چې زموږ په ګران هېواد کې وو نو هغوی تر ډېره پورې ووتل. د افغانستان اسلامي امارت لخوا هم چې کوم تعهد سپارل شوی و چې د افغانستان خاوره به د چا پر ضد نه استعمالېږي هغه تعهد پر ځای باندې دی او تر اوسه پورې داسې کوم شی نه دي شوي. نو دا په مجموع کې د توافقنامې تطبیق لپاره یو ښه عملي ګامونه وو. تر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارت خپلو تعهداتو ته ملتزم دی. البته مقابل لوري نه نیمګړتیاوې شته وي او شته دي. نو هغه موږ په مختصر ډول داسې یادولی شو چې یوه لوی نیمګړتیا یا سرغړونه ورته تخطي ورته وایي. هغه دا چې ټاکل شوی وه چې د 2000 کال د مارچ په لسم باندې به د افغانستان اسلامي امارت 5000 بندیان او 1000 تنه د کابل ادارې بندیان خلاصېږي. دغه سره به سمدستي بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي. د افغانستان اسلامي امارت په هغه وخت کې دغه تعهد تجمن وو شمتوالی هم درلودلو او بار بار په ډیټینګ سره د خبر هم کوله. متاسفانه چې دا کار د مقابل لوري له خاطر سره نه شول.
بل تعهد دا و چې د بین الافغاني مذاکرات له پیل وروسته به په درې میاشتو کې پاتې ټول مدیان خلاصېږي. چې دا هم متاسفانه په دې باندې عمل ونه شو. د تعهد التزام ونه شولو. همدارنګه د تور لیستونه چې یو د بین الافغاني مذاکراتو لپاره وروسته په درې میاشتو کې بل په شپږ میاشتو کې به ختمیږي هغه هم په دې باندې کوم اقدام ونه شو. تر اوسه پورې په دې رابطه کوم عملي اقدام نه دی شوی. د دې ترڅنګ بل تعهد دا و چې هغه مقابل طرف هغه کې امریکایان دي که د هغوی متحدین دي که طرفیان دي او که د کابل اداره ده هغوی به نه ډرون حملې کوي نه به بمبار کوي نه به تهاجمي عملیات کوي او نه به د شپنی عملیات کوي نه به د لرې واټن مشتون کې توغندي استعمالوي چې متاسفانه دا هم دوی په مسلسل ډول باندې تر اوسه پورې هم دا کارونه کړي دي. باید توافقنامه په کوم شکل باندې توافق شوی په کوم شکل باندې تعهد شوی په هغه شکل باندې عملي شي چې دا د ټولو په خیر ده. د دې توافقنامې ماتول یا د دې څخه سرغړونه کول یقینا چې هغه به ستونزې را پیدا کوي او هغه بیا د هیڅ په ګټه نه دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم له ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
2000 د افغانستان د سولې لپاره څه ډول کال وو؟ په دې یو کال کې کوم فرصتونه ترلاسه سول؟ ننګونې څه او د جګړې شکیل خو وو کولی سول چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او کنه؟ دا پښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې نن د کب یهو تلسمه د امریکا او طالبانو د موافقې یو کال پوره سو. په دې راپور کې د سولې یو کلن مزل ته کتنه سوې ده.
په 2000 کال کې د افغانستان د روانې 40 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره لبل هر وخت څخه زیاتې هڅې وشوې. دې کال کې د طالبانو امریکا نږدې 40 کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورنۍ اړخونه افغان حکومت او طالبان خبرو ته سره کېناستل. د 1999 لمریز کال د کب یهود په لسمه چې د 2000 کال د فبروري له 9 نیټې سره برابره وه دوحه کې د طالبانو امریکایانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. دغه تړون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو. د امریکا د بهرنۍ او چار وزیر مایک پمپیو په دې غونډه کې د فبروري په 9 وویل
زه له تاسو غواړم چې له دې فرصت نه ګټه واخلئ، د دې بهیر ساتنه وکړئ، د یو بل درناوی وکړئ، زغم ولرئ او په مشن مود تمرکز وکړئ. موږ په مذاکراتو کې مرستو ته تیار یو چې تاسو وغواړئ، خو دا وخت ستاسو دی.
پمپیو ویل که طالبان په تړون کې شوي ژمنو باندې ودرېږي 14 میاشتو کې د 2020 کال د مې میاشتې پورې خپل ټول سرتیري له افغانستان نه وباسي. له نړیوالو ترهګرو سره د اړیکو پرې کول او له افغانستانه بیا امریکا ته د ګواښ نه پېښول د هوکړې نور لوی شرطونه وه. د طالبانو له اړخه د قطر دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر غونډې ته لنډه وینا وکړه او دا تړون یې د افغانانو نړۍ په ګټه وباله.
مذاکراتو میز ته راوړاندې شو ترڅو په افغانستان اسلامي
برادر ویل دغه هوکړه د افغانان لپاره د خپل منځي خبرو زمينه برابر کړه. خو آیا لدی فرصت څخه استفاده وشوه؟ د افغانستان د مصالحې علي شورا د دې تړون د یو کلنۍ په تړه وای افغانانو ته په لومړي ځل داسې یو ښه فرصت په لاس ورغلی. د دې شورا ویان فریدون خزن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم فرصت بېساري او بېبدیله دی، خو هغه ډول چې تمه کېده ترې استفاده ونه شوه.
د سولې دپاره اوسنی فرصت یو بېساری او ښه فرصت و. متاسفانه چې هغومره چې د افغانستان د خلکو توقع او زموږ توقع هغومره قابل ملاحظه پرمختګ پکې ونه شو. افغانستان کې جګړې او تاوتریخوالي زور واخیسته، موږ اوربند ته ونه رسیدو. موږ افغانستان د خلکو دپاره چې د سولې هیلې راټوکېدلې وې، دا هیلې د جګړې په شدت سره متاسفانه چې یو څه زیانمنې شو.
ښاغلی خوزون وایي افغان حکومت د سولې لپاره خپله ژمنتیا ثابته کړه او دا یې وښوده چې افغان چارواکي د سولې راتګ لپاره قوي هوډ لري. د نوموړي په خبره دا طالبان دي چې د سولې راتګ لپاره لیوالتیا نه لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه څه ډول ترلاسه شوه؟ دې کار لپاره لس ځلې د طالبانو مرکچن او زلمي خلزاد په مشۍ امریکایي مذاکره کوونکي سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډېره د رسنیو له سترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګه ډېر کم معلومات خپرېدل. دې لس پړاو خبرو ټول ټال شپاړس میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزات پر دوهې سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې د کابل، اسلام آباد، نوې ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکن او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. دوه کې د زلمي خلیزات په مشرۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر په 12مه پیل شوې. تر دې وروسته نه پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بلاخره له مخې د دوهې هوکړه وشوه. د خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلي. یو ځل خدای امکان هم تلو چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پایته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاو خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له برید وروسته ولسمشر ټرمپ دا خبرې لغو اعلان کړې. دغه برید چې د 2019 کال د سپتمبر په 15مه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه پکې ووژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه له دوی سره شوې خبرې له منځه وړي. تر دې ناخوښ حالت وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شوه. دې ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او 2020 کال د جنوري په 6مه نیټه یې له طالبانو سره خبرې بیا پیل کړې. دا د طالب او امریکایي مرکچیانو لسم پړاو خبرې وې چې په دوحه کې پیل شوې. دا خبرې چې د نورو پړاوونو په پرتله اوږدې وې پایله یې ورکړه. ورسره هوکړه وشوه چې د کپ په 10مه د فبروري په 9مه به دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا دفاع وزیر و د ناټو له عمومي سرمنشي ینس سټولټنبرګ سره کابل ته ولاړل او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیې خپره کړه. ولسمشر محمد اشرف په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
نن د دوست هیواد امریکې متحده ایالاتو سره په افغانستان کې د دایمي سولې د تامین په خاطر یوه ګډه اعلامیه خپروو چې د دغې اعلامیې د موادو په تطبیق سره به انشاءالله تعالی په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات ته لاره هواره شي.
د امریکا او طالبانو د دوهې په هوکړه کې د 2020 کال د مارچ 10مه د بین الافغاني خبرو د پیل ورځ وټاکل شوه، خو په دې شرط چې تر دې نیټې به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لیست افغان حکومت ته سپارلی دی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو مادو نیوکه وکړه او همدا لامل شو چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې شپږ میاشتې وځنډیږي. د خبرو ځنډ یوازې دا نه و، بلکې دلته دننه په افغانستان کې د انتخاباتو پر سر راپورته شوي جنجالونه هم هغه څه و چې دغه بهیر څه ټکنی کړ. له میاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو ازادېدل پیل کړل. حکومت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل، خو د 400 نورو چې حکومت خطرناکه بلل د خوشي کېدو پرېکړې ته یې مشورتي لویه جرګه راوبلل شوه. د 2020 کال د اګست 10مه نیټه وه چې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه وشوه. نږدې 3,500 ګډونوالو په درېیمه وروستۍ ورځ خپل پرېکړه لیک کې غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشي شي. له دې غوښتنې سره هممهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. د مشورتي جرګې په وروستۍ ورځ افغان جمهور رئیس وویل
ما خو سپین چک ورکه مولای صاحب احمد الله حاضر یو لسته سپین چک ورکه د اوسنی نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت د دوستانه حرکت په توګه وړم 115 تنه طالبان چې له کلونو راهیسي بندیان دي خوش او له زندان خلاص.
له دې اقدام سره شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوې څپرګۍ پرانستل شوه. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل و. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشې کول او د بین افغاني خبرو پیل به په افغانستان کې دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یو ورکم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغانی خبرې چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو وبلل شو درې میاشتې وخت ونیوه. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیرې شوې چې د بین الافغانی خبرو تاګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2020 کال د وروستۍ میاشتې د ډسمبر 2 نیټه و چې د دواړو لورو مرکچیان پر دې تاګلاره سره سلا شول. دغو خبرو کې د ډسمبر په 12 یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې شل ورځنی وقف اعلان شوه. دوړو خو ویل چې دغه وقفې پر مهال ول خپل مشرانو سره د شوی او بحثونو پر مختګونو په اړه سلا مشورې کوي. لدې سره د دولت یو پلاوی کابل او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دوړو لورو د هوکړې لمخې د 2020 کال د جنوري په 15 پیلېږي افغانستان کې د نن تر سره شي. خود طالبان ویان زبی الله مجاهد به ویل افغانستان کې د نن خبرو ته شرایط نه دی برابر او په خبرې د دوړو لور مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرته راتلونکو خبرو ته دوام ورکوي. پر عام افغانانو سربیره ملګرو ملتونو امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت کې د اورکم یا اوربند پر لپسې غوښتنې وکړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. له بلې خوا د امریکا او طالبانو په هوکړه کې دا هم ویل شوي چې د 2020 کال د می تر میاشت یعنی دوه میاشتې وروسته ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي. خو د روانې میلادي میاشتې په 13 نیټه د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو په خپله کلنۍ ناسته کې له افغانستانه د وتلو پریکړه تر نامعلوم وخته پورې وځنډوله. خو دوی په څرګند ډول د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ بیا تازه کړ. له دې ناستې وروسته جرمني هیواد په افغانستان کې خپل حضور روانو شرایطو ته په کتو تمدید کړ. د راپورونو له مخې اوس مهال د امریکایي ځواکونو شمیر په افغانستان کې 2500 ته رسیږي. اوس یو ځل بیا له شاوخوا شپږ دېرش ورځني ځنډ وروسته د افغان حکومت او طالب مرکچیانو ترمنځ په دوحه کې ناسته ترسره شوه. دغه ځنډ هغه مهال رامنځته شو چې د امریکا نوي ټاکل شوي جمهور رئیس جو بایډن د لوړې له مراسمو وروسته وویل امریکا له طالبانو سره شوې هوکړه بیا ارزوي. له دغه څرګندونو وروسته طالبانو په قطر کې د خبرو میز ته شا کړه او د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړه. د طالبانو سیاسي ډلې له پاکستان څخه ایران بیا روسیه او ازبکستان ته سفرونه وکړل. په دغه موده کې په کابل کې یو شمېر افغان چارواکو پر طالبانو تند نیوکې وکړې چې د خبرو لپاره ژمن نه دي. په کابل کې د افغان جمهور رئیس سلاکار محمد محقق وویل که په قطر کې طالبان خبرې بیا ژر پیل نه کړي افغانان به راتلونکي پسرلي کې د سختې جګړې شاهدان وي. له دې سره هممهاله د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د هیواد ګڼ شمېر ولایتونو ته سفرونه پیل کړه او له ټولو امنیتي بنسټونو څخه یې له نږدې لیدنه وکړه. د پوځي هڅو تر څنګ افغان حکومت په سیاسي هڅو کې هم غلی پاتې نه شو. جمهور رئیس د پاکستان لپاره خپل استازی عمر داوزی د فبروري په 24 د پاکستان په بلنه دغه هیواد ته د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ واستوه. محمد عمر داوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستان ته د سفر هدف قربند او په دوحه کې د خبرو ژر پیل دی. اوس افغانان 2020 میلادي کال ته هیله مند چې ګوندې په دغه کال کې د اوربند او امن مزه وڅکي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس بل احمد تکل نه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا د پوځ اړوندې ورځپاڼې سټارز اند سترایپس د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی هغه معاملې چې هدف یې د افغانستان د جګړې ختمول و ظاهرا طالبان زړور کړي دي. د ورځپاڼې اشاره هغې موافقې ته ده چې تیر کال د فبروري 19 د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک شوه. د دې موافقې په اساس طالبان باید د افغانستان د دولت سره خبرو ته ناست وی، د القاعده په ګډون تروریستي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د متحدو ایالتونو او متحدانو پر ضد یې د افغانستان له خاورې حملې تنظیم کړي، او د دې په بدل کې امریکا ژمنه کړې چې د روان 2020 کال ترمیم اشته پوره به خپل ټول پوځیان افغانستانه باسي. سټارز اند سترایپس د سیاسي شانونکو له قوله لیکي چې وايي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدو د طالبانو هغه ادعاوي پیوړې کړې دي چې ګنې دوی د بل هر وخت پرتله اوس بریا ته زیات نږدې شوي. ورځپاڼې هغه راپور ته کتنه کړې چې په دې وروستیو کې د امریکا کانګرس ته وړاندې شو. د راپور په افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو سرپلټون کې چمتو کړی. د راپور په یو برخه کې راغلی چې د دوه پر موافقه د نږدې یو کال او خطورسته طالبانو د افغانستان پر دولتي ځواکونو بریدونو ته لا زور ورکړی. ل القاعده شبکې سره اړیکې ټینګ ساتلې دي او د سیخکاری چې د سولې په خبرو کې هیڅ راز امتیاز ورکولو ته چمتو نه دي. Stars and Stripes وړاندې لیکي د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ ادارې له طالبانو سره د امریکا موافقه ته بیا کتنه کړې او یو شمیر پالیسی جوړونکي له ښاغلي بایدن څخه غواړي چې د دې موافقه په اړه له سره له طالبانو سره خبرې وکړي. ورځپاڼه په عین حال کې د یو شمیر طالب جنګیالیو له قوله لیکي چې وایي طالبانو امریکا او ناټو ته ماتې ورکړې ده. د نصر الله په مستعار نوم په ننګرهار کې د طالبانو یو 25 کلن وسلوال سټارز اند سترایپس ته ویلي طالب قومندانانو دوی ته ډاډ ورکړی چې باید جګړې ته دوام ورکړي او ورته ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان دولت سقوط وکړي. خو امریکایي آنلاین خبرونې بزنس انسایډر په خپل راپور کې د افغانستان یو بل څیره انزور کړي. دا راپور د کامیر هوایي شرکت د هغه الوتنې په اړه دی چې ټوله عملی خځوي. د دې راپور په یو برخه کې راغلي دي چې د افغانستان یو عادي 90 دقیقې الوتنه خبر جوړون کې شو. د تیرې چهارشنبه په ورځ له کابل څخه هرات ته د بوئنګ 128 الوتکې د دې الوتنې کپتانانې 22 کلنه محدثه مرزایی او ویرونیکا بوریسوواوي څلور نور انجنې د پرواز قربانې وي. بزنس انسایډر د دې الوتنې د جریان او کارکونکو څو تصویرونه هم خبره کړي. د خبرونې د راپور لمخه د یوټیوب پیژندل شوی چیرې جاش کاهل ته چې د کام ایر شرکت خدمات ارزوي هم بلنه ورکړل شوی و چې د دې الوتنې د سپرلۍ ملګرتیا وکړي. په بزنس انسایډر کې خبره شوی تصویرونه هم ښاغلی کاهل اخیستې دي.
په بلکې روغتیا ریاست وایي چې له هرو 1500 روژدو کسانو څخه یوازې د یوه د تداوي امکانات لري.
قیس پیروزی او د شکالا عمر لري او ایران ته د کار کولو لپاره تللی و، خو هلته په مخدره توکو روږدی شوی دی. دی اوس مهال د بلخ د عامې روغتیا د احتیاط په مرکز کې ته درملنې لاندې دی. قیس ویره لري چې له درملنې وروسته د کار زمینې د نشتون او د فقر له امله بیا د مزار د کوڅو په مخروبه ځایونو کې د مخدره توکو څکولو ته مخه نه کړي.
نه ایران هم ته ملاقات شیدیم بیا در یعنی از ایران هم بدیم جت
په ایران کې می نشه ته مخه کړه. کله چې له ایران څخه راغله يم دلته می درملنه پیل کړي. ویره لرم کله د ځای بهر شم د فقر له امله بیا په کوڅو کې له نشه سره سرګردانه نشم.
د بلخ په امیروختیا ریاست کې چارواکي وایي چې د کار زمینې د نشټونه او فقر له امله په ټولنه کې په مخدره توکو د روغتو کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د امیروختیا د احتیاط د مرکز مشر اسمت الله کریمی وایي چې په بلخ کې د معتادینو شمیر ډیر خو د درملنې د مرکزونو د بستر کچه کمه ده. د یوهی په بلخ کې د معتادینو د درملنې یوازې څلور مرکزونه شته چې د 415 بسترو ظرفیت لري، خو دا کچه بسنه نه کوي. هغه وویل
تعداد بسترا شامل اوناسی اطفال نوجوانان و بخش ذکور
د بسترونه د شوز لپاره د انجونو او ځوانانو لپاره دي. د بلخ پشان یو لوی ولایت ته بسنه نه کوي. زموږ د بسترونو شمیر فوق العاده کم دي.
خط نو په شمالسون کې د مخدره توکو د کښت تولید او قاچاق په اړه یو مرکز دی. د دغه مرکز مشر عبدالقادر مصباح وایي چې د دوی سره سبچی وی امر خای چې بلخ کې په ټولیز ډول تر 210 زیات کسان په مخدره توکو روغ دي. د ویلی چې خځې ماشومان او ځوانان هم په دغه روغ د کسانو کې شامل دي. په بلخ کې د امیر اوختیا د احتیاط مرکز مشر وایي چې په آزاده توګه د مخدره توکو قاچاق او پلور د ته زمينه هواره کړې چې په بلخ کې د روغ د کسانو شمیر مخ په زیاتېدو شي. هغه بیا د بلخ پولیس وایي چې په هڅه کې دي ترڅو د مخدره توکو د استفاده پلور او قاچاق مخه ډب کړي. د بلخ د پولیسو وایاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې په تیر یو نه کې د مخدره توکو د پلور په تور لاس کسان نیول شوی دی. د وویل
گرفتاری‌های مختلفی در بخش مبارزه با مواد مخدر داشتیم که
موږ د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې مختلفي نیونې درلودې. د مزار شریف د دخولي کمربندونو څخه موڅو تنه تیرونی ونیول. هغه کسانو چې غوښتلې د هوایي ډګر لارې هند ته قاچاق وکړي هم ونیول شول.
د یادولو ده سره لدی چې د بلخ عامې روغتیا ریاست د سلګونه روغو کسانو درملنه کړي، خو مخدره توکو ته په اسانه لاسرسی او فقر سبب شوی څو رغیدلي معتادین بیا احتیاط ته مخه کړي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ به دوام مومي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د لومړي وار لپاره د یوې ښځینه پیلوټ لخوا له کابله هرات ته سوې الوتنه یو لوی پرمختګ وباله. د ننګرهار والی وایي د ملي امنیت ځواکونو د داعش هغه غړي نیولې چې یوازې پرون یې په جلال آباد کې د 1114 تابع کړې وه. د روسیې د امنیت شورا منشي ویلي په افغانستان کې د امارات بیرته راتګ د منلو وړ نه دی. د امریکا ولسمشر ویلي چې د هغه اداره به سبا دوشنبه د سعودي عربستان په اړه یوه اعلامیه خپره کړي. او زرګونه کسان پرون د روسیې د اپوزیسیون د یوه سیاستوال بوریس نیمتسوف د شپږم تلین په مناسبت د مسکو په مرکز کې راټول سول. د پاکستان د سیاسي او پوځي چارو کتونکو وایي په دغه هیواد کې د سختري زبریدونه د ډیریدو په حال کې دي. تفصیل له اسد الله الدین.
پاکستانی چارواکي فکر کوي چې د خلکو ترمنځ د دینی عقایدو پیاوړتیا هیواد یووالي ته بیایي، خو سیاسي کتونکو وایي دغه کار د نزغملو چاره زیاته کړي او توندلاري ته زمينه برابر کړي ده. په پاکستان کې د سولې مطالعاتو د خپلواک انسټیټیوټ مشر امیر رعنا وایي د هڅو د خلکو د پیوستون پر ځای د هغوی ترمنځ واټن او کرکه زیاته کړي ده. هغه په دې وروستیو کې پر یوې محلي ورځپاڼې لیکلي و چې دیني افراطیت دې ورځو کې د خلکو د هویت یوه برخه ګرځېدلې. د اسوشیټډ پریس په وینا پاکستان کې د سختدریزو لخوا تاوتریخوالی زیات شوی. دغه اژانس ویلي یوازې تیره یوه اونۍ کې د دغه هیواد سرحدي سیمو کې څلور هغه ښوونکي په ډزو وژل شوي چې د ښځو د حقونو ملاتړو ته یې روزنه ورکوله. د نوبل جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی ته هم د ټویټر له لارې ګواښونه خپاره شوي چې ډیر خلک یې اندېښمن کړي دي. ملاله چې پاکستاني طالبانو څو کاله وړاندې په ډزو ویشته اوس په لفظي ډول ګواښل کیږي. په همدې اونۍ کې د افغانستان سرحد ته نږدې دو موټر سایکل سپرو د پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ چې یو ځوان پولیس یې وواژه. پر دې سربیره د اسوشیټډ پریس په وینا وروستیو اونیو کې لږ تر لږه لس پوځي سرتیري او دولت پلوه ملیشیې په غلچکي بریدونو او یا پر سخت دریځو د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. دا پیښې تر ډیره د پاکستان په لویدیځو سرحدونو کې شوي دي. د پاکستان د پوځي وویاند ویلي د تاوتریخوالي دا پیښې ځکه زیاتې شوي چې د سخت دریځو پر مرکزونو د دوی عملیات ډیر شوي او دغه راز د ده په وینا یو شمېر توندلارو له پاکستاني طالبانو سره لاس یو کړی. د پاکستان د چارو کتونکو وایي دغه سخت دریځي غواړي د تاوتریخوالي او زور له لارې خپل افراطي نظریات په خلکو ومني. د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ادا کړی چې پاکستانی طالبانو د افغانستان په ختیځ کې ځان ته مرکزونه جوړ کړي دي. د افغانستان دولت بیا دا اداره کړي او تلی ویلي چې د سخت دریځو مرکزونه په پاکستان کې دي.
د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوې موافقې کال پوره سو. که څه هم دغه موافقه افغانستان ته د سولې راوستلو تړون تر نوم لاندې لاسلیک سوه، خو له هغې نېټې تر ننه نه په دې هېواد کې جګړه پای ته ورسېده نه تاوتریخوالی کم سو.
د 1398 کال د کب یهود میاشتې په لسمه چې د 2000 میلادي کال د فبروري میاشتې د 10 نیټې سره برابره وه، امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک کړ. د دې تړون اصلي موخه په افغانستان کې د جګړې پای او د خبرو له لارې یوې سیاسي هوکړې ته رسیدل دي، هغه څه چې لا ترلاسه شوي نه دي. که څه هم د دې هوکړې ټول جزئیات رسنیز نه شول، ولې د هوکړې پر بنسټ د امریکا مسؤلیت له افغانستان د ټولو بهرنیو عسکرو ویستل، پر طالبانو د بریدونو بندول، د دې ډلې د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تورو نوم لړونو ویستل او تر خوای د افغانستان له زندانونو طالب بندیانو آزادول دي. همدا ډول طالبان باید د القاعده ډلې په ګډون له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد ونه کاروي، د تاوتریخوالي کچه راکمه او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي. خو مهمه پوښتنه، آیا دا تړون عملي شوی؟ که څه هم د ډونالډ ټرمپ ادارې د همدې تړون پر بنسټ له افغانستان څخه د عسکرو ویستل پیل کړل او نږدې 2000 سرتیري امریکا ته ستانډ کړل، خو د متحده ایالاتو نوی حکومت د دې تړون په ارزونه بوخت دی او وایي له څېړنې وروسته به نورې پرېکړې وشي. خو طالبان بیا وایي د هوکړې ډېره برخه عملي شوې ده، خو هغه څه چې د دې تړون وروسته په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره یوه هیله پیدا کړي تر ډېره تر پوښتنې لاندې دي. د افغانستان حکومت وایي دوی د ښه نیت او له دې قبله چې طالبان جګړه پای ته ورسوي د دوی 15,000 بندیان خوشې کړل. خو دې ډلې د سولې راتلو لپاره هیڅ مثبت کام پورته نه کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندای:
طالبانو د نورو ژمنو د ماتولو ترڅنګ نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي، بلکې د تیرو کلونو خلاف یې سخت کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې.
خو طالبان دا اداره دوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د هوکړې له لاسلیک وروسته هیڅ ژمنه نه ده ماته شوې.
افغانستان خاوره به د چا پر ضد نه استعمالېږي، هغه تعهد پر ځای باندې دی او تر اوسه پورې داسې کوم شی نه دی شوي. نو دا په مجموع کې توافقنامې تطبیق لپاره یو ښه عملي ګامونه و.
د دې تړون یو بل مهم ټکی د تاوتریخوالي کمی او د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی. خو د افغانستان حکومت د دې ژمنو د نه عملي کېدو له کبله پر طالبانو نیوکه کوي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي طالبانو تاوتریخوالي په کمېدو او د سولې خبرو په پرمختګ کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې.
متاسفانه چې قابل د ملاحظه کوم پیشرفت نه دی شوی. مذاکرات که شروع شوي دي هغه ډول چې باید مخته تللي وای، تر اوسه هم طالبانو لوري پکې ډېر ځان راغلی دی. په افغانستان کې جګړه متاسفانه چې نه یوازې ده چې پای ته ور نه رسېده، بلکې ډېره شوې هم.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا وایي حکومت د دوی بندیان له شپږ میاشتو ځنډ وروسته آزاد کړل، چې په دې سره د سولې خبرې هم وځنډېدي.
ټولو په یاد شي چې کله توافقنامه لاسلیک شوه تر هغه وروسته هغه لوی عملیات چې د افغانستان اسلامي مرد لخوا د مجاهدینو لخوا به په لویو استخباراتي مراکزو او نظامي مراکزو ترسره کېدل هغه متوقف شول. د ولایاتو د سقوط لړۍ چې مخکې روانه وه هغه متوقفه شوله.
خو د افغانستان د ملي امنیت شورا یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو د هوکړې له لاسلیک وروسته په کندوز، روزګان، هلمند او کندهار خونړي بریدونه وکړل، خو ماتې یې وخوړه. د سرچینې له قوله د ډلې په کندهار، ننګرهار، پروان، بادغیس او کندوز کې اوشمې نظامي مرکزونه هم په نښه کړي. هڅه مو کړه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو او د افغان ځواکونو د مرګ ژوبل شمېر هم ترلاسه کړو، خو هیڅ نظامي اداره یې په اړه معلومات ورکولو ته حاضره نه شوه. له نظامیانو ور هاخوا د سولې د خبرو په دوام دا کال د ملکیانو لپاره هم خونړی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر په خپل کلنی راپور کې چې د فبروري په 23 خپور شو لیکل، په 2000 کال کې په افغانستان کې 3015 ملکیان وژل شوي او 15,155 نور ټپیان دي. یوناما د دې مرشوب له ډیر مسؤلیت پر طالبانو واچو، خو دې ډلې رات کړ. د دې تر خاطر 15 میاشتو کې د کابل په ګډون په لویو خارونو کې هدفي وژنو زور اخیسته او د نورو ترڅنګ خبريالانو او مدني فعالان هم پکې پنه خکېږي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور پر بنسټ تیر یو کال کې 11 خبريالانو د رسنیو کارکونکو وژل شوي چې د وژنو مسؤلیت هم چانه منلی. خو اروپایي ټولنې، امریکا او افغان حکومت د دې وژنو مسؤلیت پر طالبانو اچولې، ولې دې ډلې دا ادارت کړې ده؟ د دې ټولو سره سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مذاکره کوونکي پلاوی په قطر کې دی او له طالبانو غواړي چې د سولې خبرو میسته کینی. د دې پلاوی غړي شریفه زورمتی:
موږ هم هیله من لکه څنګه چې اوس یو نړیواله اجماع د افغانستان د ستونزو د حل لپاره جوړه شوې ده، ټوله نړۍ غواړي چې باید په افغانستان کې اوربند ټینګ شي، جګړه باید پای ته ورسیږي، بلاخره افغان وژنه باید بنده شي.
قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاویو ترمنځ د سولې لومړۍ خبرې 2000 کال د سپتمبر په 12مه پیل شوې، خو تر دسمبر یوازې د خبرو پر تګلاره هوکړه وشوه. دویم پړاو خبرې د 2021 کال د جنوري په 6مه پیل شوې، خو لا هم د اجنډا د جوړېدو په اړه دواړه لوري یوې پایلې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د جمهوري دولت پلاوی وایي په اجنډا کې د دوی لومړیتوب اوربند دی، څو له مخې د سولې په خبرو باور زیات او وینه تویدنه ودرول شي. خو طالبان بیا وایي په دې اړه خپل منځي مشورې کوي. خو د جګړې او تاوتریخوالي په دې شدت او د سولې په پچ بهیر کې بیا هم د افغانانو هیله داره چې د دې اوږدې جګړې لمن راټوله او د سولې ټغر په ټول وطن کې خپور شي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تان څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د ځینو ځوانانو ویښتان تویږي او څنګه یې مخه نیولی شي.
څومره چې په اعصاب باندې فشار زیات وي طبعا چې ویښتان متزرزره کیږي.
کله چې ویښتان ضعیفیږي ډاکټر ته لاړ شئ، خپل تداوی ته ادامه ورکړي.
د خبرونې په دویمه برخه کې له فلمي لوبغاړي همایون شمس خان سره چې څه موده مخکې د بالیوډ یا هند سینما کې د تور باس په نوم فلم خپور شو مرکه لرو.
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې، زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې وه، هغه زمونږ د همسایه مملکتو عجبه پکې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ، ډېر زیات مې پې کار کړ، هغه مې تنا پلو کړل.
د ډیر داسې ځوانان شته چې ویخته کمزوري او تویږي، ځینې کاددي حالت په وړاندې بے تفاوته وي، خو ځینې بیا ورته ځوریږي او دا د ځان لپاره ښه نه بولي چې ویښتانې توی شي. مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو ویښتان توی شي. د کابل اوسیدونکی رفیع الله وایي ذهني نارامي او ککړه هوا سبب شوی چې د ده په څیر د ډیرو ځوانانو ویښتان کمزوري او توی شي.
دغه زمونږ په هیواد کې حالات ډیر خراب دي. دغه په معاشره کې چاپیریال کې مونږ ګورو ډیر ورسره خپه کیږو، ډیر ورسره غمجن کیږو. څومره چې په اعصابو باندې فشار زیات وي، په وجود باندې فشار زیات وي، نو دغه سره طبعاً چې ویښتان متزرزره کیږي او دا مشکلات راځي بو شوي. نو په کار دی چې ډیر ټینشن یې ډیر خپګانونه ونه کو. بل زمونږ چاپیریال چې د سده چې د خاور سره د ګرد غبار سره بوش هغه سي حفاظت مونږ تاسو نشو کولای نه کو. په کار د چې مونږ د شواروس کې باید مونږ وومینزو پاک سوترا غړی کو، نو اختان به مضبوط راځي. چې کله دا نه مونږ مینزو زرزر نه مثال غړو نو اختان کمزوري کیږي.
زدکون کې ملي هوایي وختان کمزوري او تویږي. نو موري ایلات د هر ډول شامپوګانو کارول خي.
زما په نظر یو واجب دا وي چې موږ په دوامدار توګه یو شامپو نه استفاده کوو او تل هغه شامپو نه استفاده کوو چې ډیر قوي وي او زموږ ویښتان ضعیف وي. نو دا موږ یو دلیل به دا وي چې زموږ ویښتان ډیر دي او موږ د ستونزو سره مخ کیږو. په کور کې داسې ده چې له یو شامپو نه څوک استفاده نه کوي. هر ځل چې شامپو کور ته راوړي یو نوی شامپو یا موږ هم د لپاره کوم تصمیم نه دی نیولی ده چې له یو شامپو نه استفاده وکړم. خو ان شاء الله غواړم په دې اړه لږ څه مطالعه وکړم او پوه شم او ځانته یو شامپو انتخاب کړم چې ویښتان لپاره مې ګټه ولري او ضعیف نه کړي او توی نه شي.
د پوستکي د ناروغیو متخصص ډاکټر صبر صابر وایي مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو د سر ویښتان کمزوري او توی شي.
هغه امراض چې د ویښتان ضعیف کېدو سبب ګرځي ډیر زیات دي، یعنی غیر معمولی امراض او معمولی امراض دي. په معمولی امراضو کې په خځو کې معمولا هغه امراض چې ډیر معمول دي تغییر د هورمون دي، کمخونی دي، تغذیه ده، استرس ده یا رواني فشارونه دي، دا ټول عاملونه دي. او په نارینه کې ډیر مهم او ډیر معمول عام مرض چې د هغه اندروجینیتیک یا ارثي هورموني ده، هغه مرض ده چې فرد د خپل پلرونه په ارث وړي وي او د دوی د ویښتانو بیغ د هورمونونو په مقابل کې حساس وي. کله دوی بلوغت ورسېږي نو د ویښتان عمر کمیږي، په دې خاطر ورو ورو دا ویښتان ضعیفکیږي او تویږي تر څو چې گنجی شي. او بل پاتې شو د شامپوګانو خبره. شامپوګان او ټول د ویښتانو د زیبایی د مواد چې ده، لکه شامپو د تونی مواد، لکه بلیچ، لکه رنګ او د ویښتانو جلا تافت، هر شی چې د ویښتانو په ساقه باندې تشکیل نه پرشه باندې. موږ په ویښتانو کې دوه بخش لرو، یو د ریشه ده چې د پوستکي دننه ده، هغه د رشت وړ ده، او بل چې د ساقه د پوستکي نه شوي د ساقه د رشت نه کوي، دا هیڅ وخت رشت نه کوي او انرژي ته هم ضرورت نه لري. نو شامپو د نور مواد لکه کنډیشنر او د ویښتانو تیل ټول د ویښتانو په ساقه باندې، په ښکلا باندې، په شکل، په رنګ باندې تشکیل نه پرشت باندې.
د دې لپاره چې ویښتان مو کمزوري او توی نه شي پالنه یې پکار ده. خو دا پالنه څنګه کیدلی شي؟ ډاکټر صابر مو همدا پوښتنه ځوابوي.
هغه وخت چې ځوانان ویښتان مخ په ضعیفېدو ځي، باید خپل تداوی شروع وکړي. د باډي بلډینګ پروټین نه ډډه وکړي، د خوړلو نه په هغه خاطر هغوی باید باډي بلډینګ پروټین ونه خوري. او کله چې ویښتان ضعیف کېږي، ډاکټر ته لاړ شي خپل تداوی ته ادامه ورکړي. او پاتې شو په ښځو کې، ښځینه باید همیشه خپل ویښتان ته متوجه وي، ځکه چې کله چې ښځه ویښتان ضعیف کېږي، یا تغییر د هورمون ده په بدن کې، یا کمخونی ده، یا تغذیه خراب ده، یا کومبل مرض چې باید ډاکټر ته لاړ شي، هغه اساس پیدا کی، اساس د مرض چې پیدا شي هغه خپل اساس چې تدوی شي به خپل ویښته بیرته غټیږي. تعادل د غذایی د هر شی نه خدا پوسه حد لپاره، یعنی تعادل د غذایی په دې معنی ده چې یو فرد باید د هر غذانه چې ضرورت وي استفاده وکړي، لکه د پروتین، طبیعي پروتین، لکه ویټامینونه، لکه قند، لکه هر شی چې ضرورت وي په طبیعت کې، هغه نه باید په متعادل صورت سره استفاده وسی. کوم وړ چې خو ویښتان ولري، باید ښه شکل ویښتان ولري، ښه رنګ ولري، ښه جلایش ولري، باید ښه شامپو انتخاب کړو د ویښتان مطابق، خ کنډیشنر او خ سیروم د ویښتان انتخاب وو. زیات باید موی خشکان نه استفاده نه کوو، ځکه چې هغه ویښتان سوځي، زیات کلک کلک برسونه وو که ویښتان موږ دی، ځکه چې هغه موی خوره پیدا کوي او نور داتونی او د شان رنگ زرزرونی سي، تر څو چې امکان لري د دوه رنگونو په منځ کې زیاته فاصله مراد سي، ځکه که زرزر رنگ وسی نو د ویښتان هغه خارجي طبقه له منځه ځي او ویښتان جړکیږي، ویښتان رنگ خرابېږي او ویښتان برخک پیدا کوي. په هغه افراد چې ویښتان ضعیف کیږي، په هغه وخت کې تداوی وکړي، ځکه چې ولسته بیا یوازنې لار شپاتې کیږي هغه د ویښتان کښ ته د ویښتانو کرل دي، چې یو مغلقه پروسه ده، قیمته پروسه ده او نتیجه هغه چې موږ غواړو هغه شی نشته.
څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
ترنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له فلمي لوبغاړي همایون شمس خان سره مرکه لرو. همایون شمس خان په کابل کې زیږیدلی او لومړنۍ زده کړې هم په همدې ښار کې کړې. وروسته کاناډا ته لاړ او نورې زده کړې هلته د بازار موندنې او سینما په برخه کې وکړې. د ښاغلي شمس خان لومړنی فلم نقاپو شو چې په افغانستان کې جوړ شوی. هم دا ډول یې په بالیوډ سینما کې هم کار کړی او د تور باز فلم یې د یادولو دی چې څه وخت مخکې خپور شو. نورې کیسې مو له ښاغلي همایون شمس خان سره په مرکه کې کړي. خغلی شمس خان، ستاسې یو فلم راغی د تور باز په نوم، دا فلم خلکو خوښ که خوښ یې نه که؟
سلامونه. دې نه مخکې زما د نقاپوش فلم و چې ما په افغانستان کې جوړ کړو. بیا د نقاپوش فلم نه بعد زه لاړم هند ته چې موږ تور باز فلم باندې کار وکړو. په تور باز فلم کې زه کریټیو اسسټنټ ډایرکټر یم، پکې یو رول مې پکې لوبولی دی. نو فلم چون چې دا د کورونا مسایل و، سینماګانې بندې وې، سینماګانو کې ریلیز نه شو. نو دا د یو ډیجیټل پلیټ فارم چې نتفلیکس وي هغې کې ریلیز شو، چې هغې کې دغه هغه نشته دی لکه باکس آفیس نشته دی چې سونه پیسې وکړي سونه پیسې ونه کړي. نو نتفلیکس بسته دا فلم واغستو.
فلم د افغانستان په اړه دی خو جوړ په افغانستان کې نه دی. په دغه لحاظ یعنی څومره د افغانستان واقعي وضعیت او د افغانستان د خلکو واقعي کیسه پکې تصویر شوی؟
فلم موږ غوښتو چې اول دا فلم په افغانستان کې شوټ کړو، چون چې د امنیتي مسایلو نو موږ ونه شو کوی چې دا مکمل ټیم روړو یا سنجیدت روړو افغانستان ته دا هلته شوټ شي. ولې چې موږ ته وزارت خارجه او نور زموږ دولتي ارګانو د دې د سیکیورټي ضمانت ونه کړو، موږ مجبور شو چې دا فلم موږ لاړو کرګستان کې چې بس افغانستان موږ هلته جوړ کړو. تمنګ دا فلم افغانستان باندې موږ جوړ کوه، تاسو موږ شوټ کو. چون چې فلم په خپل په افغانستان کې شوټ نشو، نو اتمن پاغي کې هغه کمیو کاستي پکې شته دی. ولې چې هغه انګلیسي کې هغه وی چې ریل ریل دی او فیک فیک دی. ولې چې موږ مکمل افغانستان الته جوړ شو، نو زیاتره پکې هغه کمیو کاستي لري چې په فلم کې شته دی. نو زه زیاتره دوستان ته دا وایم امنیت نه وژنه موږ نشو کوی چې دلته شوټ کو. خو د فلم قصې ته که نفر پاموکی قصه زیاتره دوستان چې دا فلم خوښ کړی قصې باندې چې دې خپل دا قصه سونه چرخیږي سونه مفید منګ دی پاره.
د افغانستان په اړه چې کله کیسه لیکل کیږي نو دا چا لیکلی؟ افغانان هم پکې وو کنه هندیانو لیکلی دا قصه؟
نه، د فلم باندې گریش ملک د دې فلم ډایرکټر او رائټر دی چې تقریبا 15 کاله په دې موضوع د فلم باندې ریسرچ کړو. نو اوسره ایز ا مشاور سره زموما ما پکې زیاتره کار پکې ایز ا کریټیو وکړو، کریټیو بخش کې اوسره زه ډیر وم. خو مین په سکرپ کې زیاتره موضوعګانې چې د پښتو بعض شیونه پکې موږ واچول او د پکې دری موږ پکې واچول هغه کې زین بولم. نو دینه مشخصا خپل دا گریش ملک چې د هندیان دی خپل دا فلم قصه لیکلی و.
کله چې تا خپل دا فلم کیسه وکتله یعنی ستا لپاره څه ډول یوه کیسه ښکاره شوه؟ کیسه داسې وه چې د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کوه که نه؟ تاسې وغوښتل چې ځینې تغییرات باید راشي پکې؟
اول کې ډیر زیات مشکلات په فلم کې، زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې وه هغه زمونږ د همسایه مملکتو عجبه پکې استفاده شوې چې هغه ما ډیر زیات فلټر کړ، ډیر زیات مې پې کار وکړ، هغه مې تنا پلو کړل او زیات مشکلات پکې وو چې هغه موږ پکې ډیر کار پکې موږ وکړو. دا د تور باز فلم قسم اوسنی حالت نه دا دی کله چې نوی نوی د کرزي صاحب حکومتونو د هغې دوران قصه ده. نو هغې نه بعد چې موږ ډیر زیات فلټر وکړو بیا هغې نه بعد موږ فلم لاړو شوټ ته.
لطور باز و راخوا نور فلمونه هم شته چې تاسو کار پکې کړی وي؟
زما دوم فلم دی پونوم د محروم چې زه پکې سیکنډ لیډ کې یم، هغې کې صرف ما کار کړی ایز ایکټر مې کار کړی. درېمنی فلم دی زما نوم شدت نومیږي چې موږ په سکاټلینډ او لندن او پیرس کې دغه ځایو کې موږ شوټ کړی. نو هغې کې زما رول کم دی. نو هغه هم داسې یو مهاجرون قصه ده چې د هند او پاکستان افغانستان دغه خلک غواړي چې لندن ته قاچاقي لاړ شي. نو دغسې یو قصه ده، هغې کې
کار کړی. دینه بعد تورباز نه دوه نور فلمونه دي چې دغه د کورونا مسایل وجه نه په پینډینګ کې دي چې سینماګانې خلاص شي دام ریلیز شي. نو دا هندی فلمونه دي سره سره زما یو سیریال روان دی په نوم د ماموریت سیری په نوم باندې چې کووډ مشن نومیږي. د دې درې قسمته موږ آنلاین نشر کړي دي چې دینه بعد د افغانستان یو تلویزیون د چاغې ته موږ ورکړی دی او هغې نه بعد موږ لګیا شوټ کوو چې د دې شپږ قسمت جوړ شي. هغې نه بعد دا په تلویزیون کې به د خیره نشریږي.
که اوس وضعیت ته وګورو په افغانستان کې فلمونه نه جوړیږي یا بیخي کم جوړیږي دغسې سیریالونه. اکثره د فلم جوړونکي د فلم لوبغاړي یا کوم کسان چې فلم جوړوي دوی وایي چې ملاتړ یې نشته، یعنی څوک نشته دي چې دوی ته لاس ورکړي، د دوی مرسته وکړي او دوی په یوازې ځان نشي کولی فلم جوړ کړي. نو په دغه وضعیت کې تاسو څنګه سیریال جوړوئ، څنګه فلم جوړوئ او څنګه هنري کارونه کوئ؟
امان جان، څنګه چې تاسو وویلې مشکلات ډېر زیات دي زموږ په ملک کې، خاص کرکې سینما کې. نه تنه په سینما کې زموږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو او دا غي یوازنی مشکل چې کوم یو دی هغه امنیت دی. اوس د تورباز تاسو مخکې چې مانه سوال وکړو، تورباز وګوره سلویخ کروڑو فلم دا خپل په افغانستان ته راغلی، افغانستان کې شروع شوی وي، سونه خلک په کار شوی، سونه زموږ د سینما ته به سونه فائده رسیدلی وي. همداسې زه زیات پروډکشنونه پیژنم چې غواړي په افغانستان کې کار وکړي. چون ما په دې رشته کې تحصیلات وکړل، په دې رشته کې ډیر زیات زحمت وکاږو، د رشته کې مې ډیر زیات هغه په کریټیو بخش کې زنانه اوتلم چې څنګه مونږ کوي شو وطن خلکو ته یو د کوالټي یو شی جوړ کما چې نه تنها په افغانستان کې بلکې چې خارج کې خارجیان دی. لکه څنګه زمانه قاپوش فلم چې په کاناډا کې ریلیز شو خارجیان راغلو کتل، هغه زما کلچر هم چې ګوري افتخارو کې دمه لپاره ډیر غټه خبره ده.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګه د خبرونه په هم دی ځای پات رسیدي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
حقیقت سدی
د کب نهما د سرتيري ورسده، هغه څوک چې د سولې د خبرو له پایل سره لا د جګړې سنگر ورپاتې او د مرجوبلې شمیرې لا هم صفر ته نه دی راښکته شوی. څه کال دا ورځ داسې مهال راځي چې تر بل هر زمان په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو شمیر راکم شوی او ټول نظامي مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. خو د سرتیرو غوښتنې هم شته. دوی خپل حق غواړي، اصلاحات او ورته پام اړین ګڼي او وایي لمرګ وروسته یې باید کورنۍ له پامه ونه غورځول شي. نن حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او د همدې وزارت له لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب سره خبرې کوو. وزیر صاحب، خوراک لاس ازادي راډیو ته
سلام دې ورسیږي تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو.
په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ تر کومه کچې ده؟
اصلاحات خو یو دوامدار پروسه ده او ډېر تغییرات رامنځته شوي دي. اول دا ده چې د دفاع په وزارت کې خیالي اردو سرتیري وجود نه لري. ټول د سیستم د لارې یو سیستم ده، موږ ته اپ سیستم یو په هغې کې داخل شوي دي او هر سرباز ته، هغه څوک چې منسوب د وزارت دفاع دی، هغې ته معاشونه هره میاشت د هغې اکاونټ ته او حساب ته، یعنې بانکي حساب ته، په مستقیمه توګه داخلیږي. دویمه مسله دا ده چې کله څوک د دفاع وزارت ته راځي، پخوا ډېره یوه اوږده پروسه وه چې هغه اوس لنډه شوې ده او کوشش کوو چې دغه پروسه نور هم ښه شي، چې هغه د قرارداد سیستم دی یا د دې هغه بیکګراوند چک شوته وایي پیکا سیستم دی، دا ټول زر زر یعنې عملي شي. بله مهمه مسله د شهیدانو کورنیو ته رسیدګي ده. پخوا کلونو کې، یعنې دوه اتیا درې اتیا کلونو کې، یو څه فساد په دې سیستم کې یو څه موجود و. هغه اوس اصلاح شوی ده د سیستم د لارې، ټولو ته هغه اکرامي او هغه امتیاز چې کوم یو دی هغه ورته ورکړل کېږي. په دې لنډو وختو کې موږ یو بل حکم د جلال پاپ جمهور رئیس نه واغسته او هغه یوازې وزارت دفاع لپاره نه و، کوم پیشنهاد موږ کړی و خو ټول امنیتي او دفاعي قوتونو لپاره ده چې یو لک افغانۍ به اضافه نورې شهیدانو کورنۍ ته ورکړل کېږي او 5000 چې څوک زخمیانې دي. د دې تر څنګ موږ هغه چاته چې په ولایتونو کې، یعنی په ولایتونو کې چې نمرې توزیع کیږي، نو اولویت باید د امنیتي او دفاعي قوتو شهیدانو ته ورکړ شي.
وزیر صاحب، اوس هم د افغانستان په سنگرونو کې دا سرتیری شته چې هغه قروانه یې په اصطلاح ورته ونه رسیږي، یا هم د مهماتو د کمبود له کبله دښمن ته تسلیم شي، او یا هم په بیلابیلو مسایلو کې په یو نه یو ډول باندې داسې یو څه شي چې بالاخره دفاع وزارت کمزوري وبلل شي.
دسه چې من خو د جنگ په حالت کې من تقریبا ټول دغه پوسټي او بیسونه چې حساب کې اشپګ زره پوسټي او بیسونه کې او ټول ته اکمالات رسیدي اشای به ته رسیدي کله چې په کوم ځای کې جنگ واقع شي هلته یو مشکل رامنځته شي نو هغه یو پیخه وي نو یو پیخه د ټولو نمایندګي نه کېږي یعنی اوس دغه صلاحیتونه چې کوم یو دي موږ په قراردادونو کې دا غیر متمرکز کړي دي یعنی قلوزو قمندانانو دې ته هم صلاحیتونه ورکړي دي چې حتی په بعضې ځایونو کې یا شد بدل باید ورکړ شي ورسره چې کوم لږ امکان لري نو دا یعنی عامه نه ده او پیخه کله د جنګ په وخت کې یو زیادیم کې دا پیخه رامنځته کېږي اما دا خبره چې د احتمالاتو لحاظه او د مرمیو د نظامي تجهیزاتو لحاظه موږ ته مشکل نه درو.
یو مهمه مسله په داس حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي، تیر یو کال کې هیڅ یو بهرنی فاسکر په افغانستان کې ونه وژل شو، ولې د افغان ځواکونو قرباني لا هم روانه ده؟ یعنی د جګړې ټول مسؤلیت د دوی پر غاړه دی، عواملا د جګړو په لیکو کې دوی قرباني ورکوي، ولې د افغانستان حکومت ونه توانید لکه د بهرنیو عسکرو په څیر باندې د افغان ځواکونو د مرشوب لکه چې صفر ته راښکته
کړي؟ صفر ته راښکته کېدل په جنگ حالت کې به ډېره مشکله خبره وي او د بهرنیو عسکرو د کچا ځکه صفر ته راټیټه شوله چې نه جنګېږي، چې نه جنګېږي خلارې په خپل بیس کې ناست یې، نو دا خو جدا مسله ده. موږ نهایت کوشش کوو چې خپل جنګونو طریقې او تکتیکونه دغه کړو. تاسو ولیدل چې یو لږ څلوېښ زره عسکر د بهرني قواوو د امریکا او ناتو د افغانستان نه ووتل او د دې ټول جنګ د افغانانو په اوږه باندې یعنی په اصلاح بار شو. خو بیا هم دا زموږ هېواد دی، زموږ وطن دی، مجبور یو چې د خپل منافعونه د خپل ګټو نه د خپل خلکو نه د خپل حاکمیت نه دفاع وکړو. ولو که خارجیان وي او که نه وي، دا زموږ دنده ده چې زموږ په خاوره باندې هر څوک تجاوز کوي، تخریب کوي او زموږ د خلکو ژوند خرابوي مقابل کې ودرېږو سره او دا قرباني غواړي. یوازې امنیتي او دفاعي قوتونه نه دي، بلکې تاسو ګورئ په ښارونو کې انفجار او انتحار او هدفي وژنې زموږ ولسونه هم قرباني ورکوي. دویمه خبره دا ده چې دغه امنیتي او دفاعي قوتونه دا یوازې جدا د بل ځای نه دي راغلي، دا هم د دې وطن بچیان دي، دیو کورنۍ لري، دیو د دې ټولنې جز ده او دا ټول په خپله خوښه راغلي دي، یعنی دلته امنیتي او دفاعي لیکو ته. نو زه فکر کوم چې زه په دې باندې ویاړم او دې خپل هغه زحمت موږ باید وکاږو چې خارجي قواوې وي او که نه وي. خو موږ هغه اصلاحات د ټریننګ چې اوس موږ که تاسې وګورئ څو کاله مخکې زموږ اردو په کوم حالت کې وه، اوس په کوم حالت کې ده، هم د تجهیزاتو په لحاظ هم د ټریننګ په لحاظ باندې. تاسې به دغه نوی راپور د وینما لیدلی وي چې خپور کړی دی، زموږ په خاص وخت تعدد کې د ملکي تلفاتو یعنې کچه بېخي راټیټه شوې ده، یعنی تقریبا صفر ته رسېدلې ده. دا د ټریننګونو او د نوي تکتیکونو او د دېو د اصلاح او د عملي کولو په نتیجه کې دا رامنځته شوي دي. نو طبعا موږ کوشش کوو چې څومره اصلاحات رامنځته شي، څومره مرجوبله هم د امنیتي او دفاعي قوتونو کمه شي، هم د ملکي وګړو کمه شي او امنیت هم تامین شي، دا زموږ ارزو ده. اما که دا یو چې صفر ته شي، نو دا به د جنگ په حالت کې ډېره مشکله وي.
ښاغلی وزیر، په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا سره د توافق پر بنسټ د افغانستان له زندانونو خپل 15,000 زندانیان آزاد کړل، ولې د افغانستان په زندانونو کې په زیات شمېر افغان نظامیان هم شته چې بندیان دي، د هغوی غوښتنه هم داره چې آزاد شي، د کب نهمه د سرتیری ورځ ده، څه مو وکړل دغه زندانیانو د آزادۍ په اړه؟
دې ته توجه شته ده او دا د عدلي او قضایي ادارو پورې اړه لري. په خپله یعنی اردو په خپله دا دفاع نه شي کولای چې یو چا ته برات ورکړي او یا هغه د زندان نه خوشې کړي. خو زموږ هیله دا ده چې او شخصا زه په دې عقیده نه یم، هغه افراد چې د هغېو د جرم سطحه ټیټه ده که هغېو معاف شي او خوشې شي دا به بهتر کار وي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه د کب په نهمه باندې سرتیري ته څه ډاډ ورکوئ؟
د دې ډاډ دا ده چې دوه درې خبرې دي. اول لاره چې د افغانستان دولت یعنی ټول مشرتابه زمونږ حکومت جلال مابیامپور صاحب د حکومت غړي، پارلمان غړي او زمونږ ټول هغه دولتي دستګاه د امنیتي او دفاعي قوتونو په ملاتړ کې ده، د افغانستان ولس ملاتړ کوي. نو چې د ولس ملاتړ د یو پوځ سره وي، هغه پوځ په خپله مطمئن وي او کامیابیږي او څه امکانات چې زمونږ د دولت په چوکاټ کې دي هغه اولویت امنیتي او دفاعي قوتونو ته ورکړل کېږي او په امنیتي او دفاعي قوتونو باندې هیڅ معامله په هیڅ شکل باندې صورت نه نیسي. هر نظام چې وي دې ته ضرورت دی موږ باید امنیتي او دفاعي قوتونه ولرو. او اخیری خبر داره چې هر ملک دا حق لري چې دنیا سره مختلف ممالک سره نظامی سیاسی اقتصادی روابط ولري. نو هغه روابط چې موږ ناتو سره د امریکا سره لرو هغه دا ژمنه کړې ده چې 2030 کال پورې به خپل حمایت ته دوام ورکوي او پاینده کې هم دا حمایت به موجود وي. او بل اخره زموږ ارزو داره چې موږ په خپلو پښو ودرېږو، چې هغه محتاج نه اوسو او خپل امنیتي او دفاعي قوتونه په خپله تقویه کړو او پختل په ټولو مسایلو کې تصمیم ونیسو. او اوس هم د افتخار ځای دار چې تقریبا زمونږ درې نوي اووه نوي سلنه زمونږ عملیات چې کوم یو دي هغه پختل افغانان پختل پلان کوي او عملي کوي او دا پختل یو لوی ظرفیت دی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او د دې وزارت لومړی مرسیال شاه محمود میاخیل، تاسو ډیره مننه.
تاسو نه مننه.